د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی
دا د وی او ای دیو خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګی نن د نهې سیشن به ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نو شیروان کلندر په دې نیم ساعته سهار نه خبری خبرونه کوم او لپام راګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو او نېشنل ډیموکراټک ګوند د کامپالا سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل په ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې نن د احتجاجونو اعلان کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر د افغانستان سرخار کابل کې تیر ورځ د پارلیمان پخوانی خزینه غړی مرسل نبیزاده په وجنه غبرګون ښودلې او ویلې دي پیښه یو ځل بیا ښایي چې طالبان خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. او د نړۍ د مزدورانو تنظیم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په خپل یو رپورټ کې خبرداري کړې د اوکراین جنگ او کرونا وبا د نړۍ معیشتونه کمزور کړي دي چې لوجې به روان کال او راتلونکي کال بیروزګاری نور هم زیات شي. دا اوسر ټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو او نېشنل ډیموکراټک ګوند د کامپالا سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل په ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. پرون د ګل دوشنبه په ورځ د عبداللطیف افریدی د وژنې په اړه د پیښور د پولیسو مشر ایس ایس پی اپریشن کاشف عباسی مطبوعاتو ته ویلي لطیف افریدی د پیښور هایکورټ په بار روم یا د وکیلانو په کوټه کې ناست و چې ډزې پرې وشوې. پولیسو د عدنان سمی افریدی په نوم یو تن نیولې چې وایي په لطیف افریدی یې ډزې کړې وې. لطیف افریدی هسپتال ته په لاره وو چې سا یې ورکړه. ایس ایس پی کاشف عباسی وایي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. وزیر اعظم شہباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علی زرداری په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او ګڼو نورو کسانو د لطیف افریدی وجنه غندلې او د افسوس څرګندونه یې کړې ده. عبداللطیف افریدی د اوږدې مودې لپاره د پوځي حکومتونو په ضد او د عدالتي خپلواکۍ لپاره یو پیژندلی مبارز و. نوموړي په کال 1991 کې د هغه وخت پوځي عامر جنرل ضیاءالحق نیولی و او په 2001 کې هم بیا بل پوځي عامر جنرل مشرف په حکومت کې د ده په خلاف د غدارې مقدمه درج کړې شوې وې. د خیبر پختونخوا د وکیلانو مشر علي زمان اډوکیټ هم ویلي په ټوله صوبه کې به د نن نه د دوه ورځو لپاره د عدالتونو بایکاټ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر د افغانستان سرخار کابل کې د پارلیمان پخوانی خزینه غړی مرسل نبی زاده په وژنه غبرګون کې ویلي دي پیښه یو ځل بیا دا ښایي چې طالبان خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. کابل کې د طالبانو د پولیسو یو چارواکي مولوی حمید الله د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي د پارلیمان پخوانی غړی مرسل نبی زاده او د هغې یو ساتونکي د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې په خپل کور کې دننه وژل شوي وو او پیښه کې د وژل شوي افغان میرمنې ورور او یو بل ساتونکي ژوبل شوي دي. طالب چارواکي د پیښې نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې وه او ویلي وو چې د پیښې پلټنې به کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په ټویټر خپل غبرګون کې ویلي دي د پخوانی افغان پارلیماني غړی وژنه او د هغې په کور برید ویرونکي قتل دی او دا ښایي چې په هیواد کې یو وار بیا حالات په تیزی سره خرابیږي. دغه ډلې ویلي د طالبانو حکومت خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر په ټویټر خپل غبرګون کې ویلي ډیره غوسه ده، زړه یې مات دی او غوښتنه کوي د مرسل په وژنه کې ککړو خلکو ته دې سزا ورکړي شي او ورسره دې احتساب وشي. د نړۍ د مزدورانو تنظیم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په خپل یو رپورټ کې خبرداري کړې د اوکراین جنگ او د کرونا وبا د نړۍ معیشتونه کمزور کړي دي چې له وجې به روان کال او راتلونکي کال بیروزګاری نور هم زیات شي. د آی ایل او په رپورټ کې ویل شوي دي د اوکراین جنگ خرابو معاشي نتیجو زیاتې ګرانې او د سخت معاشي پالیسو له سبب کال 2022 کې نړۍ کې روزګارونه تیزی سره کم شوی دي او تر 208 میلیون پورې نور خلک په نړۍ کې بے روزگار شوی دي. د دې ترڅنګ په رپورٹ کې ویل شوی دي چې گرانی به په راتلونکو ورځو کې د مزدورانو ګټه وخوري او د اوکراین د جنگ نتیجې به په داسې حال کې په روزګارونو منفي اثر وغورځوي چې خلک نړۍ کې تر اوسه د کورونا وبا د جټکو نه لا نه دي راوتي او چین کې یو وار بیا د کورونا وایرس زیات شوی دی. د مزدورانو نړیوال تنظیم لخوا دا رپورٹ په داسې حال کې خپور شوی دی چې د پاکستان مرکزی بینک وایي د غیر ملکی پیسو ذخیره ورسره یوازې 3.3 اربه ډالره پاتې شوی ده. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو د خبری خبرونه په دې برخه کې درته اوس رپورټونه وړاندې کوو. لومړی رپورټ د کامپرستا سیاستوال او مبارز عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ د وژنې په اړه باندې. په پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو او نیشنل ډیموکراټک ګوند د کامپالا سیاستوال او د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر عبداللطیف افریدی د قتل په ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې نن د احتجاجونو غږ کړی دی. د ګل دوشنبه په ورځ د عبداللطیف افریدی د وژنې په اړه د پېښور د پولیسو مشر کاشف عباسی مطبوعاتو ته ویلي چې هغه په های کورټ کې دننه یو تن په ډزو وژلی و. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورٹ کې راکوي.
د ګل دوشنبه پر ورځ د عبداللطیف افریدی د وژنې په اړه د پېښور پولیسو ایس ایس پی آپریشنز کاشف عباسی مطبوعاتو ته وویل افریدی د پېښور های کورټ په بار روم کې یا د وکیلانو په کوټه کې ناست وو چې ډزې پرې وشوې. پولیسو د عدنان سمی افریدی په نوم یو تن نیولې چې وایي په لطیف افریدی ډزې کړې وې. لطیف افریدی هسپتال ته په لاره سا ورکړې. ایس ایس پی کاشف افریدی وایي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پیپلز ګوند مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری، په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او ګڼو نورو کسانو د لطیف افریدی وژنه غندلې او د افسوس څرګندونه یې پکړې ده. عبداللطیف افریدی د اوږدې مودې لپاره د فوزي حکومتونو پر ضد او د عدالتي خپلواکۍ لپاره یو پیژندلی مبارز وو. نوموړي په 1921 کې د هغه وخت فوزي امیر جنرال ضیاء الحق نیولې وو او په 2009 کې بل فوزي امیر جنرال مشرف پر ضد احتجاج کې وهل ټکول شوی وو. لطیف افریدی چې کله په 2020 کې د سپریم کورټ د وکیلانو مشر منتخب شو نو نوموړي د پاکستان په عدالتي سیستم کلک نیوکې کړې وې. نوموړی د نیشنل ډیموکراټیک موومنټ مهم مشر وو او په سیاست کې تل د فوز د مداخلت او په سیمه کې د مذهبي تندروي سخت نقاد وو او مخالفت یې کوو. د ان ډی ایم بانی او د شمالي وزیرستان د کامی سبلی غړی محسن داوړ لطیف افریدی خپل استاد او رهنما بللې او دا هغه په وجنه غمرازی کړی ده. محسن داوړ په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې لطیف افریدی د بهمانه قتل پر ضد به ان ڈی ایم د شروع یا چهارشنبه پر ورځ پاکستان په مختلفو ښارونو کې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا د وکیلانو مشر علي زمان ایډوکیټ هم ویلي ټوله صوبه کې به د دوه ورځو لپاره د عدالتونو بایکاټ کوي. لطیف افریدی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبې مشر او جنرال سیکرټري په عہدو د قومي اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. هغه د پېښور های کورټ مشر او پاکستان بار کونسل شریک مشر هم پاتې شو. لطیف افریدی په 1943 کې د خیبر ضلع په تیرا کې زیږیدلی و او په 1946 کې پېښور کې ماسټر ډیګری او بیا یې د وکالت تعلیم ترلاسه کړو. نوموړي په 1981 کې د غوث بخش بزنجو په مشرۍ کې پاکستان نیشنل پارټي کې شمولیت کړی و او د خیبر پختونخوا مشر ټاکل شو. او کله چې نیشنل پارټي په عوامي نیشنل پارټي کې شامل شو نو هغه بیا د صوبې مشر جوړ کړی شو. نوموړي د پېښور های کورټ بار مشر او عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د څانګې مشر هم پاتې شوی او پنځه ځله د پېښور های کورټ مشر جوړ شوی او د وکیلانو په تحریک کې مهم کردار لوبولی. د لطیف افریدی د پېښورانه یا مسلکي ژوند په اړه د پېښور های کورټ وکیل فضل خان وایي، لطیف افریدی په پخوانی فاټا کې د اصلاحاتو او د فوزي عدالتونو نه د سزا شوی ګڼ شمېر کسانو په مقدمو کې نمایندګي کوله. فضل خان ته وویل، هغه خلک چې د حکومت خلاف به مقدمې وي نو لطیف افریدی ته به ورتلل، ځکه چې هغوی به ګڼل چې نور وکیلان د حکومت خلاف هغه شان دریځ نشي خپلولی. هغه زیاته کړه چې لطیف افریدی رښتونی انسان و، د قانون او د آئین د عملدارۍ خبره به یې کوله او دا پروا به یې نه کوله چې څوک خوشحالیږي او که خفه کیږي.
مرکزی سازمان پخوانی صدر او ملت پال مشر عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ سوک کے پرون پیخور ہائی کورٹ کے خپل یو مخالف پردزو وجلی تر اگدی مودی پاکستان کے دپوزی حکومتون پزد غرق پورتا کرده دی جیلنو تطلالی او دد دجون پارا بانی خبر لرون کے مبارزین وائی چھے خدای بخلی دی حکم اتیا و کالو پا جون کے پا پختن خورا دا ترہ گرے او د ترهګرۍ په اړه د پاکستان په حکومتي پالیسو نه یوازې نیوکې کړې دي، بلکې د وکیلانو راجمع کولو او په حکومتونو فشار راوستلو لپاره اهم رول لوبول دي. د عبداللطیف افریدی د ژوند او مبارزې په اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینواری په خپل دې رپورټ کې وړاندې کوي.
عبداللطیف افریدی د خیبر قبایلی سیمې د تیرا اوسیدونکی و او په کال 1903 کې زیږیدلی و. هغه په 1908 کې سیاست ته راوتلی و او 1908 کې د پېښور نه ماسټری ډیګري کړې وه او بیا یې د وکالت ډیګري هم ترلاسه کړې وه. د ویکیپیډیا تر مخه نوموړی په 1901 کې د غوث بخش بازنجو په مشرۍ کې د پاکستان نېشنل پارټۍ برخه او د خیبر پختونخوا مشر ټاکل شوی و. د لطیف افریدی یو نږدې ملګری افراسیاب خلټک وی او وی ډیوه ته وویل، هغه په متحرکي سیاست کې ډیر اوږد وخت تیر کړی و او د کام خدمت یې کړی و.
دوی ربی ورځې نه متحرکي سیاست ته راغلی او متحرکي سیاست کې دوی د وطن چې کوم پار غریب خلک و، مزدور، کسان، دهقان، یعنی کارګر خلک، کارګر طبقه، هغه لپاره مبارزه چې دوی خپل ژوند دې شروع کړی ده، هغې نه و. او وروسته ورسره وخت تېرېدو سره د قومي تحریک سره یې تړون پیدا شو. د وکیلانو په سیاست کې هم ډېره همیشه اخیستې ده. په وار وار د پېښور های کورټ د وکیلانو چې کوم بار اسوسیشن یا یونین یا اتحادیه د وکیلانو، هغې صدر یا رئیس پاتې شوی و څو څو واره.
د لطیف افریدی نږدې ملګری وایي، عبداللطیف افریدی هم د هغو کسانو نه یو چې د عوامي نېشنل ګوند بنیاد یې په 1950 کې ایښودی و. د دې تر څنګ هغه څو وارې د پېښور ستر عدالت د وکیلانو د اتحادیې مشر پاتې شوی و او د پښتنو انساني حقونو او د جمهوریت د پاره په عدالتونو او د نابهار لوی جنگ کړی و. افراسیاب خلټک وایي، عبداللطیف افریدی د قبایلي سیمې د زوړ نظام اف سی آر او د ترهګرۍ په ضد یو مضبوط غږ و او اوږده مبارزه یې کړې وه.
دی او څه نور د قبایلو پخوانۍ فاټه ځینې خلک یوځای شو، دی یو تنظیم جوړ کو، نوم یې انجمن اتحاد قبایل. دا ړومبي خلک و چې دوی وویل چې دا د قبایلو کې فاټه کې چې د اف سی آر نظام، دا د غلامۍ نظام، د اف سی آر خلاف ړومبی منظم تحریک چې دی هغې بنیاد اچونکو کې لطیف افریدی صاحب ټولو چې په اول کتار د قبایلو کې چې کومه بیداري وه، دلته څومره سیمینارونه کړي دي، پفلیټونه چاپ کړي دي، مقدمې کړي دي، څومره زیاتې مقدمې، څومره زیاته برخه دا اخیستې ده.
عبداللطیف افریدی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبې مشر او جنرال سیکرټر هم پاتې شوی و او په قومي اسمبلۍ کې د خیبر سیمینا غړی هم پاتې شوی و. نوموړی په کال 2006 کې د سپریم کورټ بار د اتحادیې مشر هم پاتې شوی و. د لطیف افریدی یو بل نږدې ملګری نظیف لالا وی او وی ډی وته وایي، لالا د پښتني خاورې دپاره نه هېرېدونکې مبارزه کړې او څو وارې په کېد کې اچول شوی و.
او لطیف لالا ټول ژوند نه صرف د عدالت د لارې، د قانون د لارې، بلکې د خوارکښانو دپاره په اول سر کې د انقلابي ولسي نظریه زده کړه او دا ټول ورکاغه بیا د زیولت مارشلاوا هغه بیا د مشرط مارشلاوا کدا روستي دورونو نو دې سړي دومره خدمتونه یعنی کړی دي چې دا په دې لنډ تاریخ کې په پښتنو کې په افغانانو کې فعالین لري.
لطیف افریدی د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مبارزې کلک ملاتړ کړی و او ورلې وړیا عدالتي جنگ هم کړی و. هغه دا وخت د کامی جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مرکزی مهم مشر و. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل او د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر د افغانستان سرخار کابل کې د اتوار پر ورځ د پارلیمان د پخوانی خزینه غړی مرسل نبی زاده په وژنه غبرګون کې ویلي دي چې پیښه یو ځل بیا دا ښایي چې طالبان خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. په افغانستان کې خزی فعالانې وایي چې د مرسل نبی زاده په وژنه ډیر خفدی او د افغان طالبانو د بیا واکمنه کیدو وروسته خځې په ډیر بدترین حالت کې ژوند کوي. نور تفصیلی د پیښور څخه د وی او ای ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په دې حق لا د میرمنو د حقونو فعال فراناز الکوزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د مرسل نبی زاده وجنه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د پخوانی نظام غړي او د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکو ژوند د ګواخ سره مخ دی.
د تشویش وړ خبره ده چې اسلامي امارات بار بار دا خبره کوي چې موږ د ښځو احترام ساتو، د ښځو درناوی کوو، برعکس موږ د سیو خبرونه ورو چې زموږ د پارلمان غړي چې په افغانستان کې پاتې ده او هغه د دوی د حکومت یا د دوی د نظام لاندې ژوند کوي او دوی د هغې امنیت نه دی ساتلی. یعنی دا په دې معنا ده چې اوس هم په افغانستان کې چې د پخواني حکومت کارکوونکي پاتې دي هغوی اوس هم په ډار شپې ورځې تیروي.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پولیسو ترجمان خالد زدران د جنوري په 15مه امریکا غږ ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې مرسل نبی زاده تیر شپه د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند احمد شاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وجل شوی او په پیخه کې رور ژوبل شوی دی. په کابل کې میشته د میرمنو د حقونو فعال اوګي امیل په دغه هیواد کې د میرمنو د امنیت په اړه وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې
د امنیت خبره بيخي لري ده. زمونږ نور هغه ابتدایي حقونو ته څوک په درنستر کې نه ګوري او څوک په کوم کې نه نیسي. دا زمونږ امنیت خو په ځای پرې ده. هغه خزي چې دلته پاتې دي واقعا هغوی د راتلونکي نسلونو لپاره هغوی قرباني ورکړي دي، هغوی ډېر ریسک قبول کړي دي په دې لار کې، خطرې قبول کړی دي چې دلته اوسېږي په داسې یو ماحول کې چې قانون وجود نه لري.
د قانوني چارو کارپوه او د بشري حقوقو یو فعال د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښکار کولو په شرط وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د طالبانو د میرمنو پر وړاندې توفيري چلند په افغان ټولنه کې د دغه ډول پیښو سیوا کېدو سبب جوړیږي. دا وایي باید طالبان د میرمنو په ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي لپاره په جدي توګه ګامونه واخلي.
متاسفانه د دولت په منځ کې داسې نیک روحیه نشته چې د ښځو په حمایت کې او د ښځو په ملاتړ کې داسې جرمونه وسوي چې همداسې عادي موضوع ګني او د هغه د سر نه تیریږي. متاسفانه باید دولت هم لږ احتیاط وکړي، ښځو سره ښه چلند وکړي، د کوم شریعت قانون چې د هغه په منځ کې د هغه په چوکاټ کې ښځو ته حمایت ورکول شي ترڅو د جرایم جنایات او کوم بینظمی چې د کوم قانون شکنی چې د اغم کم شي او خزم په خپل دادا زړه په افغانستان کې پاتې شي.
مرسل نبی زاده په کال 2019 کې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذي ټاکلې شوې و او د ژوند تر پایه په کابل کې ژوند کولو. نو مولې په پارلیمان کې د دفاع د کمیشن غړی و او په یو غیر دولتي تنظیم کې چې کار یې د بشري وسایلو سیړنه او ترقی و هم دنده درلوده. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان معاشي صورتحال چې لوړان د سخا د بحران ښکار دی. د پاکستان د اقتصاد په اړه یو تازه سیړنیز رپورت کې ویل شوی دی چې د 2010 څخه تر 2016 پورې د پاکستان اوسط پیداوار وده 1.5% پاتې شوی او باید چې دا د 9.8% پورې وه. سیړونکي د دې وجه په هیواد کې د کرنې، صنعت او ټکنالوژۍ په څانګو کې د تحقیق کمی ښایي. نور حال په اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس پایټ لا اړخه په پاکستان کې بیلابیلو سکتورو کې د ودی په عنوان په یو څېړنیز ریپورت کې ویل سوي چې په تجزیه کې د شاملو کمپنیو معلومات د پاکستان د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ایس پی سی پی څخه اخستل سوي. څېړنه ښایي چې د 2010 څخه تر 2020 پورې په یو شپېته سکتورو کې د مجموعي محصولاتو ودی شرح د 1.5% ترمنځ وم. د څېړنې تر مخه په هیواد کې پیداواري وده د سرویسز یا خدماتو او ټیکنالوژي په څانګه کې مثبت وه، خو منفي کمی یا منځنۍ وده مینوفیکچرینګ کې لیدل سوې. د هیواد پیداواري ودې کې د کمی د اسبابو په اړه د دغه څېړنیز ادارې پایټ د اقتصادي چارو پوه شاهد محمود وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي،
مختلف اسباب دي. لکه اوس تاسو مثال د زراعت واخلئ، نو زراعت کې زمونږ ټوټل فیکٹر پروڈکٹیویٹی کمیدو یو غټه وجہ دا ده چې څومره زمنګ دلتا یونیورسيټیان یا زری تحقیق د پاره انسټیټیوټس جوړ دي، نو هغه نه موږ ته څه فائدہ نشته. واري صلاحیت زکم کمیږي چې کم زمنګ د زری زمکی دي، نو هغه ته د هاوسینګ سوسایټیانو یو ټرند روان شوی.
د اقتصاد پوهانو دا هم وینا ده چې دا هیواد سیاسي حالات هم د یو هیواد پر اقتصاد اغیز لري، او د پاکستان د اوسنی حالاتو له امله راتلونکي کلونو کې پیداواري صلاحیت کې کمی نور هم لیدل کېدای شي. اقتصادي څانګې کې کارکوونکي خبریال مهتاب حیدر وایي، تیرو کلونو کې په لوی شمېر بهرني سرمایه کاران د هیواد څخه خپلې پیسې بهر وستې. چرته چې سیاسي بې ثباتي وي هلته سرمایه کار نه راځي. سرمایه کاران که هغه کورنۍ وي او که بهرني، په هیواد کې سیاسي او اقتصادي تګلارو کې استحکام غواړي، او که چېرې استحکام نه وي نو سرمایه کار خپله پیسه لګولو څخه ځان ګرځوي. دوی زیاتوي حکومت ته به د سیاسي استحکام سره خپل اقتصادي تګلارې هم دوامداره جوړول وي. د تجزیه تر مخه کال 2000 لسیزې راهیسې څو کلونو کې د ودې کچه یکی اف پی منفي وم. البته د مختلفو څېړنو تر مخه دا د تیرو څو کلو راهیسې شاوخوا 2% ده. د ریپورټ تر مخه د ټیټ ټی اف پی کچه څرګندوي چې هیواد د هغه هیوادونو په پرتله کښته دی چې ټی اف پی کچه یې لوړه ده، او دا د نړۍ په کچه د صادراتو په برخه کې د پاکستان د زیات ګډون مخه نیسي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا اسلام آباد یو ځای عدالت د ګل دوشنبه په ورځ د پوز پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کورنۍ د جیدادونو په اړه معلومات ښکاره کولو په تور نیول شوی خبریال شاهد اسلم په عدالتي ریمانډ جیل ته لیږلی. حکومتي وکیلانو د ملزم د سلور ورځو د ریمانډ خواست کړو، خو عدالت ورسره ونه منلو. د ملزم وکیل عدالت ته ویلي چې خفیه ایجنسیانو د ایف آی اے سره په ګډه د خبریال په ضد مقدمه د مفروضو په بنیاد درج کړې دي او باید دته انصاف ورکړی شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د اسلام آباد یو ځایی عدالت د پاکستان د پوست پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورنۍ جایدادونو په اړه معلومات ښکاره کولو په تور نیول شوي خبریال شاهد اسلم د ګول یا دوشنبه په ورځ په عدالتي ریمانډ بندیخانې ته لیږلی دی. د دې قضیې استغاثې د ملزم د څلورو ورځو جسماني ریمانډ خواست کړی و چې ملزم تر دې دمه تفتیشي افسر ته د ملزم په استعمال کې د لیپټاپ پاسورډ نه دی ورکړی. خبریال شاهد اسلم د خالی یا شنبه په ورځ په دوه ورځې جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې ایف آی اے ته په حواله کړی شوی و. د ګل په ورځ چې کله شاهد اسلم ځایی عدالت ته وړاندې کړی شو، د دې مقدمې تفتیشي افسر عدالت ته وویل چې ملزم په دوه ورځو ریمانډ کې پاسورډ نه دی ورکړی او د ملزم ځوابونه هم تسلی بخش نه دي. د مقدمې تفتیشي افسر عدالت ته وویل چې د ملزم د استعمال لاندې لیپټاپ او موبایل ټلیفون کوډ خلاصولو لپاره یې فورنزک لیب ته لیږلی دي، او د فورنزک ماهرینو وینا چې یو دو ورځو کې به د دې پاسورډ راکړي. یاد دي وی چې د فیکټ فوکس خبریال احمد نورانی په رپورټ کې د جنرال قمر جاوید باجوا او د زده د کورنۍ جایدادونو کې د مبینه زیاتوالي په اړه یو تفصیلي تحقیقاتي رپورټ خپور کړی شوی و. خود پوز مطبوعاتی سانگ آئی ایس پی آر رستا دغا رپورٹ رد کرے ہو دا ملزم شاید اسلم وکیل عدالت تا اویل دے مقدمہ کی چی دا پا موکل کم تورونا لگول شیوی دی چی دا ایف بی آر یا دا محصولات وفاقی ادارے نئے ڈیٹا یا شمار شمیرے پا پیسو ترلا سکڑی دی نو پدا سے مفروضو خوبا دا خبریالانو پر زد راتلون کی وقتنو کے کاروائیاں نکی کی نو موڑی زیادہ کڑا چی دا پوز پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا چرے ہم دانے دی ویلی چی ہغا دا دی پیخ متاثرہ فریق دے او زیادہ کڑا چی قانون دا سے او کس مرستا نشی کولے چی خپل حق نغواڑی دا ملزم وکیل عدالت تا اویل چی داشان مقدمہ خود سپریم کورٹ جج قاضی فائز عیسا باندے ہم شوی وا چرتا چی ایف بی آر دا تا دا کورنائی موبائل ڈیٹا خکارا کڑے وا خو هغه وقت ایف آئی اے والا بالکل اد پراتو دا خبریال شاید اسلم وکیل اویل چی دے قضیہ کی اتل بدماش او بدماش اتل جوڑ کڑے شوی دے نموڑی زیادہ کڑا چی خفیہ ایجنسیانو دا ایف آئی اے سر پگڑ دا مقدمہ درج کڑے او ملزم شاید اسلم خو دے مقدمہ کی نمول شوی ہم نہ دے او دتا دے انصاف ور کڑے شی عدالت دا فریقینو دلائل اور ادل رستا فیصلہ محفوظ کڑا دا پاکستان دا خبریالانو مرکزی سازمان پی ایف یو جے پخپل یو بیان کی دا خبریال شاید اسلم دا نیولو غندنه کړی وو او دای د صحافت په ازادۍ برید ګرځولې وو. وی او ډی وسر خبرو کې د پی ایف یو جی صدر افضل بٹ ویلیو
بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی گرفتاری جو ہے ان کو غلط اور جھوٹے طریقے سے انوالو کیا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ اسے فوری طور پر رہا جائے.
خبریال شاید اسلم په یو غلط او درو ډول دې مقدمه سره تړل کیږي نو دې د پاره مونږ غوښتنه کوو چې دې په سمدستي توګه خوش کړی شي او که داسې ونه شل نو ګرد هیواد کې به احتجاج کولی شي. د فیکټ فوکس پر رپورٹ کے ویل شیو چی جنرل باجوا دا پوز دا مشر پا چوکی کی ناسو نرستا دا 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 کورنی او دا انگور پا جایدادونو کی بیخرا تازیات والے راغلے ہو. الیاس خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وی او اے ڈیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
گران اوردونکو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه وخت اوس سرته رسي. زه نو شروان کلندر بدن اجازه غواړم خو چرته زیم اوس م پامرا ګرځوم یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په اوکراین د روس د اس بي هي صحنه ملي د دریو سو نه زیاتې ورځې شوې دي. امریکای د دې خبرې پوخ نیت کړی دی چې اوکراین به د خپلو خلکو د حفاظت کولو جوګه کوي. صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره خپل یو ملاقات کې اوکراین سره د امریکای د ټینګې مرستې پخلی کړی دی او اوکراین نه د روس د فوجونو وشتو اهمیت بیان کړی دی. صدر بایدن په دغه موقع وی چې د امریکای اولس اوکراین سره ټینګ ولاړ دی او ولاړ به وي. مونږ به تر هغې پورې اوکراین سره ولاړ یو تر څو چې ضرورت وي. صدر بایدن زیاته کا د اوکراین خلک چې دا وخت څه کوي او کمی کامیابی ترلاسه کوي د دې نه یوازې د اوکراین لپاره ولی د ټولې دنیا لپاره ډیر لوی اهمیت دی. په دې وجہ صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د ملاقات په موقع د اوکراین خلکو له د انساني خواخوږی د کارونو لپاره د 300 او 1 میلیون ډالرو د اضافي امداد ورکولو اعلان وکړو. دا امداد به اوکراین ته نړیوالې ترقې لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په ذریعه رسولې شي. صدر بایدن وایي چې په دې رقم د اوکراین 1500 نه زیاتو خلکو ته د خوراک او د نقدو په شکل کې امداد ورسولې شي. دین علاوه په دې و د اوکراین د 1500 نه د زیاتو خلکو لپاره د دارو درملو د سکلو د صفا او بو او په دې سخت جمی کې د خپل کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه هم وشي. صدر بایدن د دې امداد نه علاوه هم اوکراین له یو عرب 500 کروڑ ډالرو د مالیت دفاعي امداد ورکړی دی. په دفاعي امداد کې فوجي اوزار او د توپخانی ټینکونو د راکټ لانچرو د پاره ګوله بارود ورکیدل شامل دي. امریکای خپلو اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د اوکراین د بجلی د رصد د نقصانی نظام د مرمت کولو د پاره د اهمو اوزارو ورکولو کار هم شروع کړی دی چې داشان اوکراین په د بجلی د رصد خپل نظام د روس د حملو نه محفوظه وساتلی شي. صدر بایدن نور اوی روس چې کوم عمل راخسته دی مونږ د دې په جواب کې خډاګیزه دریز اختیار کړی دی. روس د قصد د اوکراین په بنیادی اډانه حمله کوي. د اوکراین خلکو له درنا او د تودوالي د بندوبست کولو نظام تباکی ځکه چې نن ورځ د اوکراین خلک په تور تیاری کې سخت یخنې ته پراته دي. روس د موجوده جمینه د وسلی کار اخلي خلق د یخنۍ او د نهري نوجني او دوی د یو بل نه جدا ساتلی دي. امریکای د اوکرين د خلکو د میړانې ستاینه کړې ده او پوخ نیت کړی دی چې د اوکرين خلک به د موجوده سخت یخنۍ نه او د روس د زورګیرۍ نه بچ ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل VOA واشنگتن DC 202 3 او USA.